د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې هواري نشي، نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي، دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبان او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازی ترکیې ته روان کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې 20 اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب تر سره شوه د روسیې پر ولسمشر ولودیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالډ فورد الوتک وړونکې جنګي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سخته کړې. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري مرکچیان په استانبول کې د سولې او اوربان بل پړاو خبرو ته سره ناست دي. دوی په خوا د اکتوبر په 13مه دوحه کې د سولې خبرې کړې وې او په سملاسي اوربان دې هوکړه کړې وه. د ترکیې د استانبول له ناستې سره هممهاله د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که طالبانو سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي افغانستان سره به ښکاره جګړه پیل کړي. پاکستان له طالبانو څخه غواړي په پاکستان کې د ناامنیو پړه پر طالبانو اچول څومره توجیه کېدونکې ادعا ده؟ آیا قطر او ترکیه د منځګړو په توګه داسې هیوادونه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافي مسایل حل کړي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاري او د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکي ډاکټر کمال سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره ده که تاسو دغه نړیوال شمیرې ته د اړیکې یا تماس وس نه لرئ لنډ اړیکې یا مسکال وکئ زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکې نیسي. دا شمیره ده 00420212545 01. یو بله شمیره هم د نړیواله 00420 دوست یو سلو دولس شپک چلویخت سفر یو په دې لچی اړیکه اونیسی وروسته ورزو خپل ملمنو ته سادات صاحب سر کې تاسو ته درځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو دا جګړه وشوله د پولې دواړو غاړو ته تقریبا لسګونه پوځیان او ملکیان هم وژل شول بیا اوربند شو اوس د اوربند دویم پړاو خبرې په استانبول کې پیل شوي څومره هیلې موجودې دي چې ترکیه او قطر به په دواړو یا په ګډه سره وتوانېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اختلافي مسلې حل کړي او بیا دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې سره کېنوځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم جناب الدین صاحب زه تاسو ته ډېر محترم جناب انصاری صاحب ته ټولو اوریدونکو ته ډېره ډېره ستړي مشي ویر کوم که اجازه روکه اول بو دی افغانستان او پاکستان د تیر 15 کلن مزل چې دای دې تلاندر نو اوچو بیا به د تاسو خبره نه تفسیر اولرو هغه داسې چې په دویم کول کې چې کله طالبانو حکومت او وخت کې ډانګ شنو او موقته ادارار مسته شو جمهور رئیس کرزی لمړنۍ سفر وو هغه وخت کې پرویز مشرف او نورو کسانو سره په دا وکتل چې څنګه په افغانستان کې په سیمه کې یو داسې اداره رامنځته کړي چې دواړو هیوادونو کې امنیتي اقتصادي او نورو کلتوري روشه ډېر شي چې دي هغه سامې کړي. بیا په 2001 کې د اگست په 1 نیټه په کابل کې د امن لوی جرګه وشوه. په دې جرګه کې نظامی دکترین سیاسی مشرون دوه جمهور رئیسون د دوړو سیمو قومي مشرون دغه ګډون وکړو او د دایوال بیخي ستر تاریخي جرګه وا او د افغانستان پاکستان په تاریخ کې په دومره ستر لیول نه جرګه نه وشوي. اکثر خلکو دا باور کړو چې نره بو په دوړو هیوادونو او سیمه کې امن ارزي. بیا چې کله په 2014 کې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته ورسېدو پاکستان ته سفر وکړو. همداسې ډېر سفرونه د دواړو هیوادونو منځ کې وشول، نوستي وشو، بې لوړي وشوې په نورو هیوادونو کې، لیکن هغه توقع چې خلکو لرله لوسته رونه وله. اوس هم چې کوم خبرې کېږي په ترکیه کې همدا اوس روانې دي ښې خبرې دي خادو چې او مخالف غوړي بخو مخسره کینی خبرې سره وکی ایوان نتیجه ورکوي، لیکن د دوړو هیوادونو تاریخي سیاسي یا جنگي نوست کسو لوی لوړو ته چوکی سو زه داسې فکر نه کوم چې لکه مونږ چې توقع لرو یا دوړو هیوادونو مشرون لري اس نتیجه ځکه نشي ورکولای چې داسې سی او اساسی مشکل موجود دی. اساسی مشکل دا دی چې دا ځکه په منځکه نه دوی دی، په خلکو نه دوی دی، دا ځکه نور ډیر څه کې شوی دی. نو کلونو کلونو رئیس کچېرې هغه بنیادی مسایل ورونه څېړلې شي او دې کې داسې نړیوال قوي کسون کې نه ني فکر نه کوم چې اس نتیجې جناب الدین صاحب چې مونږ او خلک به ورکو الوستای کو.
کور ودان سادات صاحب سلامت او سي راځي چې د انصاري صاحب د سر خبري هم واورو. انصاري صاحب تاسو څه فکر کوئ د ترکیه نننۍ غونډه چې پیل شوی او داسې ګمان دی چې درې ورځې دوام کوي او د دوه غونډه چې تیره شنبه ترسره شوه، آیا فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان لانجو ته به د حل لاره پیدا کړي؟ بله انصاري صاحب زموږ غوړی تاسو غږ استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب که از موږ غاوري حتما موږ ما پوښتنه اخیسته، ما پوښتنه دا کوله چې د دوه هیواد د قطر هیواد او د ترکیه هیواد څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د افغانستان او پاکستان د اوسنیو واکمنانو ترمنځ د غلانجه هواره کې که تخنیکی همکاري اشاره کوي چې د کاغلی انصاری ټلیفوني اړیکه تخنیکی ستونزه لري، کابل سره افغانستان سره کله ناکله د غوستونزو کې لویګو. په هر حال سادات صاحب تاسو را ګرځم، تاسو ویل چې بنیادی مسلې باید هواری شي ترڅو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ثبات فضا رامنځته شي. ستاسو په ټکو نو د بنیادی مسلې څه دي فکر کوئ؟ دا یعنی د اوسنیو بحثونو نه ورپورته خبرې دي. بله سادات صاحب،
اول خلودین صاحب دی قطر هواد لا شهی کورنای دی غی له ولسونو ډیره ډیره مننه کوم. دا شان د ترکیه د نورو ټولو هغه هیوادونو چې د افغانستان په دې مسله کې په یوه نایوه طریقه دخل شوي دي سختې منندوی او افغانستان ضرورت هم لري. لیکن اوس موضوع یو څه بدله شوې ده. مخکې چې ما تفسیره لرله چې افغانستان کې شخص شولانګي وي دي افغانستان مشران لاړل پاکستان ته او هغوی دلته راواغوښتل. ډېرې لویې جرګې وشوې په ملګرو ملتونو کې په سلګونو سلګونو هر جمهور رئیس دا مسله یاده کړې ده. هغه وخت کې موضوع یو طرف ته وه، اوس موضوع بیخي بدله شوې ده. هغه داسې چې مخکې دغو خلکو افغان مشرانو خلکو نارې وهلې چې ګورئ دا د ځنی کسان د ستاسو په هیواد کې دی دلته د افغانستان چې هر حکومت ولوردین صاحب هغوی دا ګیله کوله چې دلته مشکل جوړوي او تاسو همکاري ورسره کوئ. لکه اوس چې دوی ګیله کوي، اوس جنگ هغې طرف ته واوښتو، اوس هغه خلک دا وایي چې تاسو طرف ته دغه خلک دي د حکومت ته مشکل جوړوي. نو اوس موضوع دا ده چې تاسو پښتنې مطابق چې بنیادی مسائل دا دي چې دلته چې د کومه ډیورن کرخه ده او په دې کرخه باندې دغه افغانستان رضا نه ده، دوی دا غوښتنه کوي چې دا د افغانستان دی که مدني ټولنه نورو کسانو نه پښتنه وکړي. همداشان د پښتنو چې یو طرف ته دي هغه خپل خلک بولي. رښتیا وایم همداسې دی چې که ګوربز دی هلته رنت طرف ته هم دي، که مسود دی، که ککړ دی، که نور داسې قومونه دي، دغه قومونه سره وویشل شول. که چیرې دغو مسلو ته اساسي لار پیدا شي او په دې باندې سره وغږېږي، بیا دایمي او ټولې خبرې حل کېدای شي. بله خبره دا ده چې کله کله ګاونډي هیوادونه د یوه بل هیواد په کمزوري کولو کې خپل سیاستونه ګوري، خپل اقتصاد ګوري، او نو په دې لوجې نه هغه یوه هیواد کې هغه کراري چې دی راوستل نه غواړي. مثال به درته ووایم، مخکې به ادیب رستنې هغه هم به پاکستان نه راتلې، یا مالګه به هم پاکستان نه راتله، یا نور څه به هم راتلل. اوس چې د افغانستان اقتصاد په دې وروستیو څو کلونو کې ښه شوی دی، نو هغه خلکو ته هم یعنی هغسې ګټه چې افغانستان نه یوه ترلاسه یې نه کړه. خو بله مهمه مسله جناب الدین صاحب دا دی چې په افغانستان کې چې کوم سیاستونه راغلل، د هغوی کورنۍ سیاست یا بهرنۍ داسې سیاست نه و چې هغه هم نړیوالو ته هم ګاونډیانو ته قناعت ورکړي. مثال کله چې سردار داوود واک ته ورسېدی، نو هغې داسې یو طرفه سیاست غوره کوي چې د نړۍ بل بلاک چې دی هغه یې ناراضه کوي. نو همداشان بیا چې کله خلکیان واک ته ورسېدل، هغوی هم یو طرفه سیاست پیل کړه. داسې نور سیاست د افغانستان بهرنۍ پالیسي چې وه هسې پالیسي نه وه چې یا نړیوال پرې خوشحال کړي یا ګاونډیو ته د قناعت وړ مسایل ورمخکې کړي یا دننه په افغانستان کې خلکو ته قناعت ورکړي. نو که مونږ په نورو باندې د پړې ګوته نیسو، نو تر څنګ خپل د افغانستان په واکمنانو کې په دې وروستیو نیمه پېړۍ کې شاوخوا چې څومره واکمنان تیر شوي دي، یا هغوی کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ جناب الدین صاحب داسې نه وي چې هغه د په نړیواله سطحه ومنل شي. ګورئ اوسنۍ پالیسي څنګه ده، نړیواله ټولنه ورسره راضي نه ده، یا د تیرو د خلکیانو پالیسي څنګه وه، کورنۍ خلک ورسره راضي نه و، خلک ترې ماجر شول. نو په دې اساس دغو ټولو پالیسیو ته افغان واکمنان چې په هر وخت کې وي، که اوسني وو، که پخواني وي، که راتلونکي وي، دې ته هم باید یو څه توجه وشي.
کور ودان سلامت اوسئ. وروسته به بیا لږ زره په دې نور هم تم شو چې نړیوالو سره خو طالبان وایي چې موږ اړیکه غواړو، تعامل غواړو، خو نړیوال بیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په ګاونډ او سیمه کې طالبان وایي چې موږ له پاکستان سره هم اړیکې غواړو، له هند سره هم غواړو، منځنۍ آسیا سره هم غواړو، خو پر کابل باندې په هغه حالاتو کې بریدو شو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپل لومړني هندي سفر باندې بوخت وو. وروسته به خبرې پوه کړو چې له هند سره نږدېوالی څومره پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی. انصاري صاحب، ستړي مشه په دې چې دا ځل مو غږ واورو، اړیکه مو سمه وي. مخکې مې دا پوښتنه کوله چې د دوهې او د استانبول یا د انقرې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د ستونزو هواری څومره امکان لري، څومره دغه دواړه هیوادونه کولی سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د واکمنانو ترمنځ دغه کشاله هواره کړي؟
لودین صاحب تاسی خاغلی سادات همکاران او ټول معزز او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. زموږ په فکر د افغانستان او پاکستان او یا د پاکستان د پوځي رژیم یا استابلیشمنت ترمنځ ډیر تاریخي مسائل پراته دي. موږ فکر نه کوو چې دومره ژر دی د قطر او ترکیې په دې دوو ناستو دغه ستر او لوی مسائل حل شي، او نه هم دا د پنجابي استابلیشمنت او یا اوسنی افغان حکومت پورې ډیره دومره تړاو لري چې دوی دې ژر په یو دوه مجالسو کې حل کړی شي. دغلته لکه څنګه چې مخکې امور ته اشاره وشوه، تاریخي متون او اسناد هم موجود دي د افغانستان د خلکو او یا د ډیورند د خیالي کرښې هاخوا د ایلشو او مستهدفو ولسونو په وړاندې چې کوم جنایات پنجابي اسټابلیشمنټ او یا د هغوی بادارانو انګریزانو په دې تاریخي پیر او بهیر کې ترسره کړي، دا ټول د دقیقې محاسبې او شمیرنې او حساب کتاب ته اړتیا لري. دا به ډیر وخت غواړي چې دا ټول مسائل د میز پر مخ راشي او یو یو حساب سره پریکړه وشي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ ناستې ممکن دومره وکړي لکه د دوهې تیرې ناستې چې د اوربند یو تړون یا معاهده یا توافقنامه لاسلیک شوه. په هغه ناسته چې نن په ترکیه کې ترسره شوې یا پیل شوې او جریان بلري، او د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د معین په مشرۍ یو درې کسیز یا څو کسیز هیات ورغلی، دغسې به د پنجابي اسټابلیشمنټ لخوا هم څوک ورغلي وي. دوی ممکن په دغو کوچنیو او وړو مسایلو خبرې ولري، خو دلته هم ډیر لوی مسایل پراته دي چې د دوهې په تیره ناسته کې هغه هیر شوی و. چې یوه مسله د پنجابي اسټابلیشمنټ د سپین سترګۍ موضوع ده چې د دفاع لاسپوڅي وزیر افغانان خپل دښمنان ګڼلي او افغانستان ته دښمن هیواد بلی، دا باید د سره په جګو سترګو حساب وشي او پښتنه ترې وشي چې کوم افغانان ستا دښمنان دي او افغانانو ستا سره څه دښمني کړې، او یا مقابل کې تا کوم ښه کړی دي په ستا د ایجاد نه تر اوسه د افغانانو سره. دویمه دا وروستۍ بمباری چې نه یوازې د تیرو څو اونیو بمباری وي، بلکې د طالبانو د راتګ نه وروسته او یا مخکې د افغانستان په مختلفو سیمو له نورستانه تر هلمند د ډیورند د خیالي کرغېډنې کرښې دی خوا چې کوم بمباری شوی، د افغانستان خلک پکې په شهادت رسیدلي، ماشومان، میرمنې، سپینګیری، سپین سری او کلیوال او خلک، دغه ټول حساب کتاب غواړي. هغه بمباری چې په کابل کې شوی، دلته زموږ هغه ټپیان تر اوسه پورې لا ټپونه نه دي روغ شوي، په روغتونونو کې بستر دي، وینې لا نه دي وچې شوي، او دغه شهیدانو په قبرونو چې کومې اوبه تویې شوي وي او هغه لا تر اوسه نه دي وچې شوي، قبرونه یې تازه دي. د دوی د وینو او د ژوند حساب باید په دوی سره، او په نړیوالو معیارونو هم د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو او د اسلام د غورا شریعت د اساساتو په اساس باید له دوی سره حساب کتاب وشي او دا جواب ووایي.
او تاسو وایئ چې دا خبرې به ډېرې اوږدې وي، په دې څو ورځو یا څو ساعتونو خبرو سره دا ټولې مسلې نه هوارې کېږي. کور ودان درنو میلمنو، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکي هم غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي او موږ ته خپل نظر راکړي. یو اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
ما په نظر پاکستان د کونل پر سین باندې ډیر وره خسته، د کونل پر سین باندې چې بند جوړیږي نو ټول مشکل هغه د وسپدي خاطر چې دلته یو مشکل جوړ کی او دغه غټه پروژه له خند سره مخ
او تاسو د وادي وګړي په توګه څومره هیلمن یې چې ترکیه او قطر به وکولی سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه روسي لانجه چې راغله یو بل باندې بریدونه وشول؟ کابل کې برید وشو، په پکتیکا کې بریدونه وشول، پکتیکا او خوست کې مخکې هم بریدونه شوي وو. څومره امیدواري شته چې دغه جګړې به هواروي دغه دوه هیوادونه؟
زما په نظر پاکستان خو داسې ده، پاکستان د امریکا تر نظارت لاندې ده. زما په نظر ترکیه او د قطر دا زما په نظر هیڅ ګټه بنه وکړي، په دې خاطر چې امریکا څه ورته ووایي هغه به دی کوي. نو مشکل خاص د امریکا ده، نه د پاکستان ده، نه زموږ د افغانستان ده. دا ټول پاکستان هلته د افغانستان د امریکا خبره ونه منل سوه په افغانستان کې، اوس غواړي چې دوی سره اخته کړي او پر یو رقم یې سره سره وجنګوي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه. نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، دغه اوریدونکي هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشئ، تاسو تشنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه، خیر اوسئ چې موږ ته مو ورکړه.
هیله کوم
موږ هم د کابل څخه اړیکه نیولې ده.
کابل کومې سیمې نه مو اړیکه نیولې ده؟ او راته وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو یا واکمنان په ترکیه کې جرګه شوي دي. همدا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، څومره هیله من یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بلانجې هواریږي، دغه بندې لارې به خلاصیږي؟
موږ خو ورته هیله من یو، انشاءالله. د موږ مشران ډېر باوري دي په ځان باندې، او خواجه آصف خو تاسو هم تاسو اگر نظر ورودلای دی چې افغانستان ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، خو دوی که ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، د ځوانانو احساسات نه پاروي. ځکه چې که یو ورځ ځوانانو ورته غږ کړل چې راځئ جهاد دی یا جنگ دی، بیا نو پاکستان ته ټول یو لاس یو، هغه که مخالف وګړي دي او که ټول یو لاس غړي دي.
او تاسو د دوه خبرو ته څومره هیله لرئ؟ تاسو ویل چې هیله من یې، هیله مندي مو په څه اساس ده؟ ځکه مخکې اوریدونکي ویل چې دلته لوبه د بل چا ده، ویل چې دا لوبه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ ده.
لوبه د امریکا او د طالبانو ترمنځ نه ده، لوبه د پاکستان او د افغانانو، د افغانانو وینو ته د څلوېښت کاله پاکستان ناست دی. اوس یو جوړ حکومت موږ لرو په افغانستان کې، پیاوړی حکومت لرو، ځوابګویا حکومت لرو. دوی داسې حکومتونه نه غواړي په افغانستان کې چې دوی ته شخص ځواب ورکا، یا په مثال د خبرې د خبرو د لارې یا د جنگ د لارې. دوی افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، د دوی لاسپوڅی حکومت غواړي چې مثال د خبرې هر خبرې باید ومنل شي. او د موږ مشران، د موږ مثال د خبرې دفاع وزیر، داخله وزیر، هغه د دوی خبرو ته اوس هیڅ هغه نه ورکوي، امنیت نه ورکوي.
کور ودان، سلامات اوسئ، له کابل د غوریدونکو اړیکه نیولې ولې بغلان زموږ بل اوریدونکو اړیکه نیولې د سره خبرې کوو. بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشهي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سلامونه الودي صاحب، خرمه.
علیکم سلام، محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشهي،
او ستړي البته میلمنو ته سلامونه وایم. نو نشه په وخت زموږ تاسو دوستانو شي خبرې وکړي. تمانو د دې سرځار ملګری خپل مختار تقریبا هغه د غوغره خپل انانه او کلچر لري تقریبا ټول ملکونه چې ګوره جان کې سوسه سو ملګری. نو موږ هم یو څه خبره خپل عمرات باید دفاع وکړو، د خپل خاورې نه، خپل سرحدات نه، خپل چزور نه. نو په دې اکل په قطر کې کوم غونډه کیږي، نو دې سم مختار نو پاکستان هو ممر نه متاسبه ویلی دی چې دوی چې خود غره د خلک دی، یعنی په کومه ژمنه چې کوي ژمنه باندې اعتبار نه لري، یعنی خپل هغه باندې خولې باندې. نو تقریبا نور ملکو ته موږ ګورو، لکه افغانستان ته، لکه ایران ته، لکه مثلا هند ته، دې معمولا موږ ته شروع کې اخته یي، یعنی دوی قرار نه کوي چې دوی قرار وکړي. تقریبا وایي چې خپل چا خبره خپل عمر وسادي او نور کې مداخله ونه کړي. دوی ټول عمر مداخله کړي دي، ټول عمر دوی د واده خلافي کړي ده. تقریبا ټول وګړي شخړې پیدا کړي. نو موږ ته وره غواړو چې دغه ملکونه چې دوی لاس په کار کېږي، اوس هغه غونډه ده ترکیه کې، نو داسې صحیح ژمنه واخیستل شي، بیا موږ تاسو ته مشکلات پیدا نه کړي. بیا داسې یو سوی رانه ولاړ نه شي، نه غران ونه پارېږي. تقریبا موږ خو اوس وخت کې د دې عمرو کې ګوتې نه وو، نه کار لرو سره. نو افغانان ګوره تر بهتره باندې ډېر بهتره خلک دي، خو بیا هم موږ تاسو ته باید ستونزې جوړ نه کړي. دوی غواړي څو امریکا دې موبایل تشکیل کړي. امریکا پیږي د رشید پاکستان څو غواړي چې کړي څنګه کوي. نو تر هغه باید افغانان د ټکو چې د حکومت خلک به سي رشید ټول وخت لوي او شي به د ښه مونږ د دې سره ټول جنجال جوړي دي. خوشالي به نه خوشاله نو تقریبا مو خاوره د موږ وطن د باید ټول یو لاس یو موټي وسي کوو. په څه باندې کارونه لرو باید موږ څه کار لري نو باید ټول استعمالات موږ
ګورو کور ودان
استعمالات کې شي دي نو دا وخت کې
سلامت سی محمد نبی احمدی له بغلان سادات سیب تاسو بیرته راګرځو. څه فکر کوي پاکستان څه غواړي؟ ځکه د دوی د دفاع وزیر خواجه آصف نن ویلي په سیالکوټ کې وی غونډه ته چې کله طالبانو سره د دوی ستونزې په خبرو هواري نشي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه کوي. البته ښکارا جګړه ووم کړه ځکه په کابل باندې په تاریخ کې داسې مستقیم تیرای برید نه و شوی. د دوی تیاری راجګ شوی د کابل په زړه کې دوه بریدونه وکړل بیا یې په څو ورځې ځان سره بل برید وکړ. تقریبا مجموع کې څلور گزارونه په کابل باندې وشول او دغه راز په پکتیکا او خوست باندې هم. دوی څه غواړي؟ ځکه دوی وایي چې کومه نامنی چې په پاکستان کې روانه ده وایي مسؤلیت د افغانستان طالبان لري ځکه دوی وایي ټي ټي پی او نورو ډلو ته ځای ورکړی. دغه ادعا یې څومره توجیه کېدونکې ده او څه فکر کوي نور څه غواړي دوی چې طالبانو نه ترلاسه کړي؟
اصلا کې کله چې افغانستان کې شاهي حکومت ظاهر شاه بدشي ړنګ شو نو افغانستان کې مداخله شروع شوې. نو دا خو اوس اسې د په خلنې دا سوري وایي چې موږ په افغانستان سره بچنګ وشي جام کو تقریبا د 15 کوله کې چې شروع کړای دا افغانستان کې زیربناوي پوتې نشوې او از کې به حکومت وی توی چې کسه توسي مجاهدینو ته ټریننګ ورکوي. نو دای په خطو کې یو مطال دی چې ایتو باندې ملخکار ده کنه دای په بخیګون انګور شول چې نه دا غي خخوګي په اساس ماجرین رغولي دي او دولت اوسيږي. حال دا چې د انی په مولې نو خلکو ته ټریننګ ور کړی غي حکومت په زیده و جنګول بیا یې جمهوریت په زید بیا هغه وخت چې مجاهدین روغلل هغه ته یو تلیبون پیدا کړل. اوس چې تلیبون واک ته رسیدلی دي دا کرورای ته نه پرېږدي. عموما کې خبر ادادو چې کله څوک په هیواد کور کې خدمات کې هغه داسې نه کېږي لکه مونږ مشرون چې دي کسه دا ټولې مسلې چې مخکې مونږ یې دکړي چې ډیورن مسله دو یو بو مسله دو پاکستان کارخانه په افغانستان نه بودی دي په د نړۍ چې څومره ډالر افغانستان ته روړل دومره پومره نو کروڑاو بلیونو ډالر افغانستان ته روغلل. کچیر ته افغانستان ابود وا خپل فابریکو سامانو په افغانستان کې افغانستان بیا راغونه نه نه لګیدله. نو اوس ټولې پیسې پاکستان ته لوري. هدف دا ده چې د جنگ ډیر مخکې نه شروع شوی دا خو موږ مشرون چې په هر مرحله کې تیر شوی دي داسې کوي سیاست خپل نه کړو چې د پاکستان د پوره یو تعریف پیدا کی چې آیا د ته د دوست پسترګه کسای دښمن پسترګه وي ته کسای د مسالې څنګه کوي. څوک چې سیاست کې خپل سار باید په تلې کې داسې وګرځوي چې یا مړ یا قهرمان یا خو په وطن نه ځون قربانول داسې څه نه دي شوی. نو په دې اساس کله چې بیا په داسې حالاتو کې چې هغه دوه هیوادونو په منځ کې د جنگ خبرې جنگ ختمولو خبرې د نور مسایل شروع شي بیا په جنگي حالاتو کې واغوره کوشش کی چې په غیش بوکی شپورېزو کې هغه جنگ چې د تیز کې حمله زیاتی کی بیا په داسې مرحلو کې لکه اوس چې خبرې ترې دي بیا اړوند به یو زنه غوړي بیا چې دی هغه خبرو جنگ شروع کی تبلیغاتي جنگ شروع کی لکه اوس خواجه آصف چې یلی دي. نو بیا هم دغه ډېری ژغورې مسلې دي دغه مسایلو ته باید کوي وکتلی شي. درېیمه خبره دا چې د دومره نوستې وشوې په ملګرو ملتونو کې دغه 16 کوله کېږي 15 کوله ایوې نوستې هم نتیجه نه دی ورکړي. که ایوې نوستې نتیجه ورکړي وي د موږ اورېدونکو د ډېر کوي کسون دي په د جنگ کې ستر شول جنگي دي سیاسون دي د دوړو هیوادونو اړیکې کتلې دي ایوې نوستې نتیجه ورکړي د جناب لودین صاحب نتیجه نه دی ورکړي. ځکه نه دی ورکړي چې یو هو په افغانستان کې داسې حکومت پوتې نشو چې ادم مسلسل له ادامه وکي او کله یو ارجک شي او حکومت ران کې خپل ځون کمزوري کې کله بل ډالر جګه شي خپل ځون کمزوري کې بیا بل ډالې بل مخالف وي. نو خپل مونږ افغانانو پردیو ته ځون دومره کمزوری کړو چې کله یې خلکي په نوم نه مړ کړو، یې مجاهد په نوم ووژلو، یې طالب په نوم مړ کړو، یې جمهوریتي په نوم ووژلو، کوم حکومت مونږ ته پاتې شو؟ زه پاکستان نه سل وره ګیلا کم، هیڅ داسې حکومت رو نه غلو چې پاکستان لوس نه وکړي، ړنګ نه کړو. لیکن زه مې د خپلو سیاسي مشرانو نه چې دا ګیلا کو چې مونږ عوام خلک مصر تباه کړو، ای تو په خواخه مې هجرت وکړو، ای تو په خواخه مې وطن نه دفاع وکړه، په مجاهد اسلام نورې وایي، په طالب اسلام سورې وایي، جمهوریت اسلام چیغې وایي، د نورو قومو ټول خلکیون د غاسې. لیکن کله چې یو ملي ایولی نه وي، یو ټول ګوندونه سیاسون د افغانستان ملي منافعو د پوره سره یوځای نه شي، د وطن نه دفاع مشکله ده. زه یې تېر جمهوریت وزارت مې وکړو، معینیت کې وم، ای کابینې غړی وم، لیکن په داسې مسایلو کې چې هغه بیرونی مسایل وي، په ټولو افغانانو سیاسونو نه دیانې مې غږ داده چې خلکو پردیو ته باید ټول یوه خوله وو. ټول سیکه هر څومره مرګونه سره وشول، په مولیناو، لیکن پردي ته مو باید خبره یواوي. په خپل منځ کې به سیاسي فعالیتونه به هم کو، یو بل به تخریبوو هم، لیکن په داسې مسایلو کې مونږ ځنه مشرون ویلې غلي وي. کله به چې پاکستان په افغانستان کې توپونه ویشتلې، طالبان په هغه وختونو کې غلي وو، داسې نه وي چې ویلې په دغه تیرای په افغانستان نه ویلې وکړي. اوس چې تاریخ کې پاکستان روغ له افغانستان بمبار کړی، ارګ نه یو یو نیم کیلومتر لرې زیو ویشتو، مونږ ځنه سیاسون اوس هم نوس دي، یا چکچکی ویته وایي، یا په دې نه خوښه شول دي، یا دې خلکو ته ونه وي اوسنۍ وکمنو ته چې کسه تربګری دې سره کم، سیاست دې سره کم، مخالف مې یې خو پردي ته نه پرېږده.
کور ودان ساده څه سلامت اوسې
محترم. که داسې وشي فکر کم چې بله غوړه ډوریږي، کله چې ورونو کې بیتفوکي وي، ورونو کې ګوانډي خو نو سل وره په هغه یوه ورورنې بار وي، کله چې ورونه سره یوځای ته شي بیل ده وي، سره خفا ده وي، پردي ته چې سره یوځای ته شي بیا نه برېږي. اوس ډېره ستونزه لودین صاحب په مونږ کې ده.
سلامت اوسې کور ودان. انصاري صاحب، تاسو څه فکر کوئ د پاکستان مشخصې غوښتنې څه دي؟ دوی وایي چې له افغانستان حکومت رهګري چې دوی تور پیښه ده، د دې مخه باید ونیول سي. اما طالبان بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ د افغانستان له خاورې چاته متوجه نه دی، او وایي چې هیڅ داسې څوک نشته په افغانستان کې چې هغوی د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې وکاروي.
موږ فکر کوو چې پنجابی اسټابلیشمنت یا عوام یا هغه څوک چې په میډیا کې د خلکو په مخ دي او لسونو یې ادرس غلط کړی، نه یوازې په افغانستان بلکې په خپل دننه پاکستان کې، په پښتونخوا کې، بلوچستان او سند کې، هاخوا هند کې، هلته ایران کې، هلته د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ د روزنې، د هغوی د پندونو د چلونې، د هغوی د تمویل، د هغوی د پاره د لارو چارو برابرول، د هغوی لوجستیکي مسایل، د هغوی انتقالاتو اساسي او اصلي ادرس چې انګریز جوړ کړی، د انګریز په لاس جوړ شوی، او دا اوس هم د انګریز 15-16 جنرالان او یا ممکن له دې زیات هلته ناست وي او هغه رهبری کوي، هغه د پنجاب په پندای کې د جی ایچ کیو په نوم ادرس دی. که دوی غواړي مونږ به دقیقه پته دیګو، په دغه ځای کې دا ټول مسائل تنظیمیږي، لاغیزی تر سره کیږي، او دا مونږ وایو چې په غوی پلو راچو، بلکې په خپل اوس د پاکستان ولسونه هم په پنجاب کې پدې پوي دي، د پښتونخوا ولسونه په پښتونخوا کې پدې پوي دي، د بلوچستان خلک پدې پوي دي، او دا شعارونه شپاو راز زمزمه کوي په خپل کانفرنسونو کې، په خپل غونډو کې، په خپل احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې چې یې جو دهشتګردي هي اس کے پیچھے وردی ہے تا کما دہشت گردی یا ڈارا چونا یا ترورزم چدے ددی ترشا دریشی دا یا وردی دا دا دریشی معلومه دا دغا زیڑ دریشی دا دغا دریشی هغه دریشی دا چی اولین مشران انگریزان و دا اغی استابلشمنت چی دا پاکستان پنوم کم کم جوړ شو او پدی خطه تحمیل شو لوی هندوستانی ویشل دا افغانستان ډیری سیمې د یرغلونو لاندې راوړي هلته د ایران سره ستونزې لري او په نړۍ کې جنګلونه جوړ کړي دا هغه خلک دي چې د پنجاب رجمنت په نوم پخوا د انګریز په پوز کې جنگیدل جنگول کېدل د فلسطین د خلکو په مقابل کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هند مستضعف ولسونو هم د مسلمانانو هم د سکانو هندوانو په بنگلاديش کې مسلمانان قتل عام کړه په سند کې هر ورځ خلک قتل عامي په بلوچستان کې قتل عامي په پښتونخوا کې قتل عامي د خلکو د سلګونو کلونو کلی او قلاګانې ورانې کړې د لسګونو کلونو قومي مشران په شهادت ورسول
نو انصاري صاحب
خلکو اولادونه مېړونه پلرونه دا اوس هم د میسنګ پرسنس په نوم ورک دي د بلوچو چې میندې خویندې او لونې او میرمنې لاړې په اسلام آباد کې پر لتونه وکړه مظاهره او احتجاجونه وکړه د ماهرنګ بلوچ په مشرۍ او د هغې نه مخکې او وروسته په پښتونخوا کې همیش دا کار کېږي د پښتونخوا خلک لاړه نو موږ وایو چې دا مسله یوازې په افغانستان نه بلکې هلته په سندیانو باندې هم تحمیل ده مونږ او تاسو دا هم یاد دي چې د دوی د راتګ نه مخکې په پښتونخوا کې د ای پی فقیر په نوم د پښتونخوا حکومت او پښتونستان حکومت هغه ړنګ کړو د منځه ویوړو په دې راو سواد کې حکومتونه و هغه د منځه ویوړو او د انګریز په وساتت او په مشرۍ او په همکارۍ هلته تباهیانې شروع کړې په بلوچستان کې حکومت و هغه حکومت یې ړنګ کړو د بلوچانو او هلته جنجالونه شروع کړل د دوی زیرمې وړي د دوی معدنونه وړي د دوی نه برق وړي د دوی نو وبوري د دوی نه غاز او تیل او نور شیان وړي او پنجاب ور باندې آبادی په سند کې فرقواریت د کراچۍ په لوی تاریخي بندري خار کې د آغاز او د سرور پیل کړی دی ترڅو د غیزی نه پنګ او سربایي او سکتوري ترقیاتی پروګرامونه فرار وکړي او پنجاب تلار شي پنجاب نه ورته جنت جوړ کړی دی او د سند او د کراچۍ نه نیولې تر بلوچستان او تر گلګت چترال او بلتستان پورې او تر کشمیره پورې غم او اور کړلای په افغانستان کې اور کری هر ورځ او هر شپه او خلک تنه پتنګ دي نو اوس چې د کشمیر خلک ته پنجابی استابلیشمنت په سر راپورته شوی پښتانه اور په سر راپورته شوی د گلګت بلتستان خلک د بلوچستان خلک د سند خلک مهاجر قومي مومند او وملی د چپدی ورستیو کې په پنجاب کې هم د لبیک تحریک مشران راوته او په اسلام آباد لاهور کې په سلګونو شهیدان کړ او 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 په سلګونو او ترزرو پوری زخمیان یا الله سو پوری زخمیان کړ هغه هم ورسره حساب لري نن پنجابی ولسونه او عام خلک هم په دې پوه شوې چې په دې استابلیشمنت کې لا ناس څو جنرالان د پنجاب په نوم تجارت او سوداګري کوي پنجاب ته دښمنۍ کړلې پنجابیانو ته ستونزې جوړې کړې دي او دوی په انګلستان او په کاناډا او په استرالیا او امریکای کې ویلاګانې او ځمکې او فابریکې جوړوي هر جنرال د دې استابلیشمنت چې مشر د د د د د د لوی درستیس په نوم یا د چیف اف آرمی سټاف په نوم چې د دې ځای نه فارغ شوی تله تاسو د دوی اساسي وګورئ تاسو خو لوی رسنۍ هستی نړیوال رسنۍ نړیوال معلومات لرئ تاسو که لطف کوئ یو تحقیقي او انویسټیګیټیو ژورنالیزم د ځانرونو په اساس دوی پسې یو تحقیقي راپور تنظیم کړئ چې دغه د پنجابی استابلیشمنت د لوی درستیزانو نه نیولې د ایسایتر جنرالانو مشرانو پورې د نړۍ په کومو ښارونو کې څومره پانګونې کړي دا پیسې د کوم ځای نه کړي دا د پنجابي د وینو بیا ده دا د سندي دا د افغان دا
په ظاهر خو حکومت ډیر پوروړی دی په سیمه کې کوم پورونه چې پاکستان لري فکر نه کوم چې بل هیواد دی ولري په ظاهر خو حکومت اقتصادي پلوه ځپل شوی دی د خلکو اساسیتونه د حکومت په وړاندې پارېدلې او د پورونو اندازه هم فکر کوم فی نفر ته نه پیږم چې څو پیسې د فی نفر ته رسیږي نه دومره په پورونو کې دوب دی
که تاسو یو دغه وخت را کوي زه به د پاکستان د پورونو د اوسنۍ حالت تاسو ته وایم چې دوی څومره پوره وړي دا اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د پاکستان پور 3.98 میلیارد نه 110 میلیونه یو لک 4000 یو لک 15000 یو لک 14000 شو دا د یو لک 10000 شو دا د 3000 دا د یو لک 10000 ډالر ته ورسیدو 3 میلیارد نه 80000 او بخې 3.98 میلیارد نه 110 میلیونه یو سل شپږیش زره یو سل 30000 شو دا د همدسی لوړیږي د پاکستان په دې پورونو باندې هر کال 21.5 میلیارد سود ورکوي هر ثانیه پاکستان 615 ډالر سود باید ورکړي هر ثانیه 615 ډالر هر پاکستانی د غوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو او دا په مایکرو سیکنډ کې $0 چارجیږي اضافه کیږي دا قرضداري هر پاکستانی د غوس ثانیه $1,000 قرضدار دی او په دې کې دا 40 میلیونه تر 40 میلیونه ډیر پښتانه بم دا پور ورکوي لسګونه میلیونه بلوچ به مور کوي هغه لسګونه میلیونه سندیان به مور کوي پاکستانیان په دې پویږي چې مونږ دا پورونه نه دی کړی دا پنجابی اسټابلیشمنت کړی دا پنجابی جنرالانو کړی مزي چرچی اي سونوس په شرق او غرب کې دوی او د دوی میرمنه او بچی کوي او دا پورونه به بیا زو ورکوم زما د وینو نه دا پورا کیږي پاکستان د خپل جی ڈی پی په اساس د خپل ناخالص عواید په اساس 1.3% دغه اوس لحظه قرضدار دی یعنی د پاکستان جی ډی پی ټوله د اوس څه تاسو ته کوم ارقام درکوم دا یوازې د حکومت د هغه عمومي ادارو دغه دی قرضداري ده پبلک سرویسز چې دی لکه شاروالۍ لکه ایرلاینونه لکه نور خدماتي ادارې ټلیکام کمپنی او دا د هغه قرضونه بیل دي د صوبایي ایالتي حکومتونو قرضونه جلا دي هغه په دې کې حساب دي او د دوی جی ډی پی ټوله 290 میلیارد 440 میلیونه ډالر ده او قرضدار هغه مروه نو دلته دا چې یو ملک یو چا 1.3% د خپل عوایدو نه زیات پورولې کړی وي نو تاسو فکر وکړئ چې دا پنجابیان به چارګان شپه ورځ زحمتونه وباسي دا سندیان وباسي هر ځل شوی بلو تلته ارغمل شوی
انصاری صاحب په بکه چې مداخله کوم ساسو له خبرو داسې جاج ما واخیس چې کوم اور چې وسبال دی په پاکستان کې یا هم د نام نه اور چې دی ورتوي دا هغه اور دی چې خپل پاکستان بل کړی دی خپل پاکستانی چارواکو ساسو پټکو د پاوز او استخبارات د استابلیشمنت یا ادارو له خوا او سیاغه د لمنه دمره پر خښوي چې خپل پکې سوځي او بیا پراپر گاونډي اچي بیا رازینو دغه بریدونو لپاره په پاکستان په کابل کې په پکتیکا کې هوایي بریدونه کوي او بې ګناه کسان شهیدانوي یا وژني کور ودان راځي چې اوریدونکو ته
لودین سبي او دقه یعنی دا دست نه ده چې د بریدونه دوی د پاکستان د خلکو د ګټو لپاره کوي دا فقط دې لپاره کوي چې د پاکستان د شریف خلکو د زحمت کسو خلکو مخ د دوی د جنایاتو نه واوړي په بلې مصروف کی پیالا په کابل کې بریدو شو ال ټي ټي پی دا ال الته بلوچ لیبریشن ارمیا بی له دا یا الته ماهر قومي مومنت دا و دا اوس هر پنجابی هم پدی پیږي هر پاکستانی پدی پیږي چې دا د خپل جنایاتو د پټولو
او روسه بلک پدی تام شو انصاری ته چې دغه هیوادونه لکه ترکیه او قطر څومره په دغه مسلو باندې پویږي کې په دغه مسلو پوی آیا پاکستانی لوري تقینات ورکولې چې ستونزه مخپله ده ناامني مخپله ده او افغانستان ما بدنامه وي په افغانستان نور بریدو نه کوي ورسره په دې خبري وکړه چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې اوریدونکو منتظر دي ټلیفون شاته دوی سره خبرې کوو ستړي مشي تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري بالکل
وروره مننه کوم چې مو ته مخکې وخت نوبات راکوم منوم دې ښه خبري وکړلې جناب لوډین صاحب کراته دي خواجه چې مننه خبرونه تاسو دې او یی دې کچته د افغانستان سره خبرې ناکام نو تبلار شي نو زه به مستقیما له پاکستان سره جګړه پیل کړم
bale
دغه خبرې ته په اشاره چې د کړې ده دا خبره دې خندا ورته درځه چې پاکستان او افغانستان سره په مخنۍ جګړه کې شکست خوړلې ده واقعا چې دې به توغندل لري هوایي ځواک به غشتلې دي او دفاعي سیستم به غټلې خو پاتمه کړي جنگ کې دوی هیڅ کله نشي له موږ سره جنگي دی دا په دې خاطر نه سره څنګه د شي نشي موږ غټلې یو موږ ډیر دغه ول ورو اسباب ول ورو موږ هیڅ اسباب نه درو دلته هر ادبان پاکستان دغه علاقه سره تولای دی دغه حالات چې رسولای ته شهر ادنان د خپل سر نه چې د پاکستان پر وړاندې باندې تاسو ډیره شایدان استل ته دی افغانستان باندې ډیر تعلقات په دې اکتوبر میاد کې تیر سول یعنی نومړی ټرمپ وویل چې زه د باګرام اډه غواړم چې وینې څنګه افغانستان ته ولاړ شم هیڅوک نو سره پورته هیڅ چای مخالفت ونه کاو کله چې پاکستان راودانګل چې افغانستان کې هوایي بمبار وکاو په کابل باندې هغه افغانستان په پایتخت باندې نو خلک په یو داسې جوست چې عام په داسې وخت کې راپورته شي نن سبا له طالب سره دوی مخالفت هم لري تاسو په خبرې چې طالب مخالفین له طالب سره په دغه جګړه کې یو مټه یو لاس ول نو پاکستان هیڅ کله نشي کولای چې له افغانستان سره ځمکني جګړه وکړي ځکه د پاکستان اخري شپې راغلي د دولت سکوت خوري نور نو کې په شپو ویس کې وخور کې په ویس کې دا د دوی د سیاستونو له خبرو څخه معنی دي خبرې او سیاست یې چپسوي ده لکه څنګه چې د تیر حکومت افغانستان چې سکوت کېده یو بل خط بیا لاسونه اچول یو بل خواته بیا لاس بدول باندې دوی تیروتنې ورځ تر بلې زیاتې دي ځکه د پاکستان د خرابېدو حالت ته چې شروع ده چې په پاکستان کې ټي ټي بي خپل سرعت راغب په خوای ور اوج ته رسولی ده بلوچ راپارېدلی ده پښتون ژغورنې غورځنګ راپارېدلی ده تاریک لبیت راپارېدلی ده په ملک کې د اقتصادي کچه ورځ تر بلې خرابېږي او دغسې بې امنیتي ورځ تر بلې خرابېږي که تاسو اوس د دغې میاشتې د تلفاتو ته راځي د پاکستان د پوځ تلفات په دغه تېره میاشت کې نص او شل نفره دوی خلیفه او جان په تېره میاشت کې له لاسه ورکړي دي.
بله تاسو وایئ چې پاکستان ته خپله ل خپل فعالیتونو دغه وضعیت ورپېښ دی او اوس یې پړه پر افغانستان اچوي وایي چې د افغانستان ولس هم ډېر دردېدلی دی او که چېرته بیا خدای مکړه د جګړې خبره شي نو بیا به وضعیت داسې شي چې پاکستان ته به لا هم سخت ورپېښ سي. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله مننه د دې لپاره اوږدې خبرې نسو کولی چې نور اورېدونکي منتظر دي او میلمنو سره هم خبرې پاتې دي چې بعد سره راټولې کړو ځکه د خپرونې هم شېبې لږې پاتې دي. یو وروستی اورېدونکی راخلو بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسدالدین صاحب سلامونه تاسو ته مال د ازادي د ټول محترم اورېدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به
کور ودان سلامات او سیاتال صاحب هلمند نستړي مشئ.
خدای دې ایمان قبول کړه اسدالدین صاحب یو ځانګړي سلام تاسو میلمنو ته وړاندې محترم اسدالدین صاحب لکه دا مخکنی اورېدونکو چې اشاره وته وکړه نو زمام دغه نظر دی پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د خلکو سره جنگ نشي کولای او بل دا چې دا ویلې چې مثلا د افغانستان سره مخامخ جنگ کوي سم متوقعتهونه غشتلې خور سین تستاني مایه خاور کوډ خدا خراب کشمیر ګرز لاند کې په یو کال باندې تاسو ته 15000 دغه عسكر بلار هندستان ته تسلیم شو ورته غیرت سره معلوم دي جنگ نه کوي او بل اسد الله الودین صاحب لکه عامل مانه چې اشاره وتوکل بالکل پاکستان ته د خپل پالیسي او د خپل بے بخښي څخه ورپېښه ده هغه مثال اتړي د الودین صاحب دغه ګلونه وکړه چې سیمه د ګلزار ته خواږه مکه چې پښو کې به دي خار چې دغه د ظلم نتیجه ده لودین صاحب موږ د پاکستان پر حکومت باندې دغه ځاګړې چې کمپلی مراکولوي یا په 2000 وښکوري چې یا په 2000 وښ کې تخا مخه ختمه لري ځکه تاسو ظلم کړی د افغانانو پر وسپن د ظلم نتیجه وګوري وس نوبت شي.
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب چې لاند او نچور کې خپل نظر ووایي راځي چې با سره راټول کو بیرته هم راشو ما د سر موضوع ته د ترکیه او دوهې منځګړیتوب ته یا هم د استانبول او دوهې منځګړیتوب ته سادات صاحب څه فکر کوي آیا دغه دوه هیوادونه به په دغه نننۍ خبرو کې چې په دوه په ترکیه کې پیل شوی په استانبول کې سبا بل ورځ هم دوام وکړي دغه مسلې به راپورته کې د څومره چې اوریدونکو ته اشاره وکړم مخکې انصاری صاحب ته اشاره وکړه تاسو ته اشاره وکړه چې ستونزه خپل پاکستان کې د پاکستان اور بل کړي او خپل په کیسوازي فکر کوي چې دغه دوه منځګړي هیوادونه به وکولای شي پاکستان ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې نور په افغانستان برید مکوه په خپل سرګریوان کې کوسکا او دغه کمیسیون چې در پیښې دي په پاکستان کې حل ولټوه.
رزان ستاسو خبره باندې تفسیر لرم ګورې اوس حالات بیخي بدل دي حالات په داسې بدل دي چې په خوا به افغانانو وکمنانو دا نری وهل چې ګورې د خلک دلته دي یا دا خبرې دي اوس چې کوم پاکستان نری وهي اوس حالات بیخي بدل دي پاکستان کې حالات که سیاسي دي که اقتصادي دي یا نظامي دي یا په نړیواله کچه د کور دننه چې بیخي خراب دي. اوس اوسنیو افغان واکمنانو ته پکار دا ده چې دوی په خپله یوه خبره کلک ودرېږي چې دوی په افغانستان کې څوک نشته. فکر نه کوم هم چې داسې څوک به وي چې په دومره لویه کچه وجنګېږي، شته هم نه. نو مهمه خبره دا ده چې دغه 55 کاله له نیمې پېړۍ نه زیات وخت کېږي چې همداسې نارې مونږ وهلې، همداسې کنفرنسونه مو ورکول، همداسې په مختلفو هیوادونو کې به مونږ سره کېناستو. اوس حالات نوي 99% 95% بدل دي. پاکستان ډېر ورخطا دی که چېرته اوس یو جنگ دی چې مخه مخ به جنگ کوي، یعنی یو نړیوال سیاست او ډیپلوماسي ده. اوس هم جنگ ته به تیاری نیسي، هم په نړیواله سطحه سیاست او پلیسی کوي. رښتیا ده چې طالبان په ډېرو هیوادونو کې سفیران نه لري یا په ملګرو ملتونو کې استازی نشته، نو هغه ځایونو کې چې دوی له ځینو هیوادونو سره کوم سیاسي راشه درشه لري، څنګه نړیوال ذهنیت ښه کولی شي؟ پاکستان وګورئ، په هر ځای کې لګیا دی چې په افغانستان کې بیا شل ډلې را پیدا کړي. دا 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 اوس هم په نړیواله سطحه دوی ډیپلوماسي او سیاست کوي. زمونږ هغه افغانان چې هغه اوس په سیاست کې نشته، لکه زمونږ حکومت کسان یا نور، له هغو نه هم غوښتنه دا ده چې ملي مسایلو ته سره یو ځای شي. هغه ځوانان په مولیناو خلک په بهرنۍ نړۍ کې دي، له سیناتورانو سره، آن له جمهور رئیسانو سره، پرایم منسټرانو سره، د افغانان ناسته درشه لري ورسره کینی، له هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د دغې اوږدمهاله جګړې ختمولو دپاره نړیوال سیاست ته یوازې طالب ته هم نه پرېږدو، نړیوال سیاست، نړیوال کمپاین چې دا شروع کړي. او پاکستان چې څومره تیری کړی دی، دا ټول په نړیوالو ته ومني او داسې مخته سره لاړ شي. بله خبره دا چې لودین صاحب، ښه خبره ده، بیا هم وایم چې افغانان چې سره دوی چې سره کینی خبرې سره وکړي او یوې نتیجې ته سره ورسېږي، لیکن دا به ډېر لنډمهاله وي. دواړه غاړې به دا یو نزاکت اختیار کړي چې د قطر او ترکیې مشرانو سره کېناستل یو څه مودې پره بغلي وي. خو یاد وساتئ چې بیا به هم پاکستان په افغانستان نه بریدونه کوي، که هغه هوایي وي، که ځمکنۍ وي، که د توپو وي. دا مسله داسې نه شي حل کېدی. خو عموما کې زه په ټول افغانانو غږ کوم چې داخلي سیاستونه سره لرو، شته او سخت خپایو طالبانو نه په ډېرو مسایلو کې، سخت خپایو او سخت تاوان یې راورسولو د تعلیم په نورو برخو کې، لیکن ملي مسایلو کې مونږ په ملت سره یو او په ملي مسایلو کې سره یو.
بله، کور ودان، سلامت اوسئ سادات صاحب. انصاری صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا نړیوال به وکولی سي یا لږ تر لږه دغه دوه منځګړي چې دوها او اوس ترکیه ده، دوی به وکولی سي پاکستان ته قناعت ورکړي چې تاسو نور په افغانستان باندې بریدونه مه کوئ یا د خپل بام واورې په افغانستان مه ورچوئ او خپل دغه ستونزې هوارې کوئ، او کنه فکر کوئ دا موضوع داسې ده چې د ترکیې او قطر له واکه پورته خبره ده، بعد نړیوال قدرتونه، ملګری ملتونه پاکستان ته دغه شواهد وړاندې کوي او پاکستان ته قناعت ورکړي؟
لودین صاحب، په سیمه کې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت رول لکه په تور مارکیټ کې د مافیا د یو کاروباري باندې ده، او یا زموږ او ستاسو په وطني اصطلاح د اجرتي قاتل رول لوبوي. پنجاب ته چې د هماغه اول وخت د دوی د هغه زیږیدانه لا د مخه په پنجاب رجمنټ یا د انګریز د پوځ په پنجاب رجمنټ یا پنجابۍ فرقه یا کوم ډلګیو کې ورکړل شوی، هماغه رول تر اوسه لوبوي. او هغه دی چې شر جوړ کړي، تاوتریخوالی جوړ کړي، د سیمو نه امنیت واخلي، د سیمو د خلکو آرامي واخلي، د سیمو د خلکو سوله او سوکالي واخلي، او تلاکونه او ناتارونه وکړي، د خلکو زیرمې ولوټي، د خلکو د معدن او کانونه ولوټي، د خلکو د زراعتي محصولاتو او نورو نه په خپله ګټه استفاده وکړي او مالیات راټول کړي، او په مقابل کې پراته لویر او بدبختینه بل هیڅ ور نه کړی او هیڅ جواب دی نه وسی. پنجاب رجمنٹ پاتیشونی دا اوس د پنجابی اسټابلیشمنٹ په نوم همدغه کار کوي. مخه ته یو څوک سره رامخته کړی وی چې دا سیاسيوین دی د ملایانو په نوم یو تنظیم جوړ کړی وی، د خوانیانو په نوم بل جوړ کړی وی، د سیکولارانو په نوم بل جوړ کړی وی، د نېشنلستانو او کمونستانو په نوم بل جوړ کړی وی، او دوی سره په هغه عمومي سټیج مختلف مانورونه او تمثيلونه اجرا کوي. څوک چپه خیزونه وایي، څوک راسته خیزونه وایي، څوک په لوړ غږ خبرې کوي، څوک په ټیټ غږ، څوک نر، څوک ښځې. خو د پردې تر شا بیا هغه اصلي سویچونه چې د چا سره دي، چې په دې د تمثیل پر دې سټیج څومره رڼا پرې دي، په چا چا ته څومره څه رقم رنګونه ورکړي، او په چا رڼا بنده کړي او تیاره پراولي، څوک وپرځي، څوک پورته کړي، دا کارونه د پنجابي اسټابلیشمنت یا د پنجاب رېجمنت پاتې شونی کوي. په سیمه کې هم جنجالونه همدغه سره روان دي. دوی چې کله هم هغه پروژه واخلي، لکه دا اوس په کابل بریدونه، په خپل هغه د پنجاب کارپوهان وایي، د غوی متخصصین وایي، په خوانی جنرالان وایي، په خوانی منصبداران او سیاسي مشران او چارواکي وایي چې دوی کله چې عاصم منیر امریکای لومړی ځل لاړو او د ټرمپ سره ماخامنه میلمستیا کې وګده برخه واخیسته، وګده میلمستیا کې، او وروسته بیا د شهباز شریف سره بیا لاړو او هغه ور باندې لاس راکاږي او لکه ور ببره کی چې زما فیوریټ مارشال او فیلډ مارشال او دا واغه. دوی یو څه پیسې اخیستي دي ترڅو د بګرام په مسله طالبان یا د شته حکومت د تاثیر لاندې راولي، او هغه د دوی په هغه د لارو پښتنو په اصطلاح وطني اصطلاح دوړه دباو کی چې دوی تاثیر لاندې راولي، او یا خپل فشار دغه کی، او یا د هلته د ټي ټي پی او د بلوچ لیبریشن آرمی د عملیاتونه د پنجاب د خلکو او د نورو سیمو د خلکو پام واړوي. دوی دغه کارونه کوي ترڅو فکر بدل شي او تاثیرات وي، او د افغانستان په هغه بهرني سیاست لکه دا اول عمله چې وشوه د خاغلی متقی هند ته د سفر پر مهال وشوه، ګواکې دا چې دا افغانستان بهرنی سیاست نو د دوی په لاس کې و، ولې د دوی به اجازه د هند سره اړیکې نیول شوې. دا شینا دا خوبونه باید نور پنجاب او بوته تیر کی افغانستان
سلامت
که هر څوک وي، که هر څومره وخت حاجتمن او ضرورتمن وي، خو چې افغانستان ترازی افغانستان کې وي، د افغانستان او یا بهر وي د افغانستان.
بله کور ودان، ډیر مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو او درنو مېلمنو. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا له مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو له پخواني موین او د چارو لکتونکو ډاکټر کمال سادات نه ډیره مننه.